آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستلی مشی دا وخت ته په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دی. د کرکټ خاص خبرونه مو واوریده. اوس د ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري. د افغانستان قواو د جوزجان د خماب ولسوالي بیرتنی ولیده. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی امریکا غا آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د خام اب د ولسوالۍ په جګړه کې چې 3 ساعت روانه وه، د افغانستان د حکومت 40 مخالف وسلوال وژل شوي او 14 نور زخمی شوي دي. سلطان فیضی وویل چې په دغه جګړه کې د ملي اردو و عسکر هم وژل شوي او 6 کسه ټپي شوي دي. ښاغلي فیضی ویلي دي چې په خام اب کې د جګړې نه وروسته نږدې 80 تنه مخالف وسلوال د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو د سیند په یوه برخه کې یو کوچني ټاپو ته تښتېدلي دي. د ویلي دي د هغوی د نیولو لپاره هڅې ادامه لري. اجرایوي رئیس عبدالله وایي چې د ملک او ملت اتحاد او یووالی د افغانستان دښمنانو ته ښه کلک ځواب ورکولی شي. ښاغلي عبدالله دا خبره نن د محرم الحرام د نمانځنې په مناسبت وینا کې کړې ده. جمهور رئیس غنی ویلی دي د عاشورا ورځ د ظلم او استبداد د بندېدو معنا لري. 1400 کاله مخکې چې امام حسین کم درسونه ورکړي دي، نن یې نړۍ په ارزښت پوهیږي. د عاشورا د ورځې په مناسبت په جوماتونو او تکیه خانو کې په ویناګانو کې په افغانستان کې په ملي وحدت باندې ټینګار شوی دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د داعش وسلوالې ډلې په بنګلادیش کې د بم د هغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې په ډاکې کې شوې ده. یو کس پکې وژل شوی او کوم 100 تنه نور پکې د عاشورا د ورځې په مذهبي جلوس کې زخمی شوي دي. د سارنې ګروپ نن په خپلې ویبپاڼې کې لیکلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یو بیان خپور کړی دی او په دې بیان کې راغلی دي چې د دوی د ګروپ عسکرو د شیعهګانو د مذهبي مراسمو په وخت کې دا چاودنې کړې دي. دا حمله نن د شنبې په ورځ په داسې حال کې وشوه چې عبادت کوونکي په ډاکه کې د شیعه مسلمانانو په زیارت کې د عاشورا مراسمو ته چې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین د شهادت تلین دی راغون شوي وو. حمله کوونکو د ډاکې د ښار په یوې زړې برخه کې د حسیني دالان په زیارت کې چې زرګونه خلک پکې راغون شوي وو بمونه ور اچولي دي. په دې حمله کې یو تن کې هلک وژل شوی او سلګونه نور زخمی شوي دي. پولیسو لږ تر لږه 2 مشکوک کسان نیولی دي او 2 بمونه یې کشف کړي دي چې فکر کېږي هلته اچول شوي مګر چاودلي نه دي. شیعهګان په بنګلادیش کې چې اکثریت خلک سنی مسلمانان دي یو اقلیت دی، خو دغسې حملې ندرتن کېږي. نن د شنبې په ورځ 4 ځانمرګو ښځو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د میداګوري ښار ته نږدې ځانونه په بمونو والوزول او چارواکو ویلي دي چې هغوی دا کار وروسته له هغه وکړ چې د امنیت ساتونکو هغوی ته خبرداری ورکړ او کوشش وکړ چې تلاشي یې کړي. د نایجیریا چارواکو دا خبره کړې ده چې په دې چاودنو کې چې ویل کېږي د بوکو حرام د توندلارې اسلامي ډلې لخوا به شوی وي 15 کس هم وژل شوی دی او 10 تنه زخمی شوي دي. د بوکو حرام ځانمرګو بمچوونکو د جمعې په ورځ په میداګوري او یولا کې په مسجدونو باندې د حملو په لړ کې 240 کسه ووژل. د نایجیریا یو حکومتي نطاق ثانی داتی ویلي دي چې دغه حمله کوونکي د حکومت د اردو او ملکیانو د ګډې قوې لخوا چې د بوکو حرام د حملو د مخنیوي دپاره جوړه شوې ده پسې واخیستل شول. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. روسیه په سوریه کې د انتخاباتو د کېدو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی او وایي چمتو ده چې د آزاد سوریه د پوځ د یاغیانو سره چې غرب شاته ولاړ دی مرسته وکړي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلی دی ماسکو د سوریه نه غواړي چې د پارلماني او د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری وکړي. لاوروف داسې وښوده چې د روسیې حکومت به که چیرې ضرورت پیښ شو کلک اقدام وکړي چې دغه کار مخې ته لاړ شي. لاوروف چې د روسیې دولتي تلویزیون سره خبرې کولې ویلي دي کرملین خپل حسې زیاتوي چې د دمشق سره خپل شخړې د سیاسي مذاکرو لارې حل کړي. خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړ شوی چې په سوریه کې چې د سو کلونو رئیس پکې داخلي جګړه روانه ده، ډیر خلک پکې مړه شوي دي، زخمي شوي دي، د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي، دغه سیاسي انتقال څنګه راتلی شي؟ د سوریه په شخړه کې خارجي رهبران د سوریایانو سرنوشت نشي تعینولی. لاوروف وایي موږ باید ورباندې فشار واچوو چې د خپل ملک د راتلونکي دپاره پلان جوړ کړي چې هر مذهب، قوم او سیاسي ګروپونه پکې خوندي وي. دی وایي دوی باید د پارلماني او د جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره تیاری وکړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری اردن ته تللی دی. د فلسطینیانو د رهبر محمود عباس سره یې کتلی دي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تشدد بند شي. کیری او عباس دواړو د خبرو په شروع کې خوشبینی څرګنده کړې ده. کیری وروسته د اردن د باچا عبدالله سره ملاقات ته ورځي او اردن د ختیځ بیت المقدس د الاقصی جومات د محوطې سرپرست او ساتونکی دی. د دې غونډې نه دوه ورځې مخکې جان کیری د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره کتلی و. د هغې کتنې نه وروسته کیری وویل چې د دغه ملاقات نه یو ډول خوشبینی ورته پیدا شوه چې د دې نښتو او شخړو د حل لاره شته. په تیرو څو هفتو کې لږ تر لږه 10 اسرائیلیان او کوم 50 تنه فلسطینیان د تشدد په دوران کې وژل شوي دي. اسرائیلو د نښتو او تاوتریخوالي د له منځه وړلو دپاره هغه بندیزونه لرې کړل چې په مسنو او بوډا مسلمانو عبادت کوونکو باندې یې لګولي وو چې په ختیځ بیت المقدس کې د الاقصی جومات ته نشي داخلېدی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د هغه امریکایي عسکر مړی نن امریکا ته راوړل شو چې د قریب او یا یرغملو د ژغورلو په چارو کې مرسته کوله چې د اسلامي دولت ډلې یرغمل کړی وو. د امریکا د دفاع وزیر اشکاش نن د سرپلک مشر جشوا د کورنۍ سره یو ځای د جنازې په مراسمو کې برخه اخلي. د دفاع وزیر ویلي دي د دغه باجرأت امریکایي د قرباني او قاطع عمل چې د خپلو ملګرو ملاتړ کړی دی موږ ته دا را په زړه کوي چې د ائتلاف قواوې په عراق کې په خطر کې دي، خو د یو وحشي دښمن په ضد جنګ کې د محلي قواوو ملاتړ کوي. په عراق کې په 4 کلن جنګ کې ویلر لومړنی امریکایي دی چې د داعش سره په جګړه کې وژل شوی دی. د جنوبی کوریا په سرګونو اوسیدونکو په دې ونې کې په دویم ځل شمالي کوریا ته داخل شوې دي چې د خپل کورنۍ د غړو سره یوځای شي. دا کورنۍ د شپېتو کلونو را پدې خو د کوریا د جګړې نه پس د سیاسي بیلوالې په وجې جلا شوې دي. تقریبا 250 تنه جنوبی کوریایان چې زیاتره د زیات عمر خاوندان دي او بوډاګان دي نن د شنبې په ورځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د سرحد نه چکلک امنیتي نیول شوی دی او وختل او په بسونو کې هغه تفریحي زیاته زی چې د دوی د کورنۍ لپاره تعین شوی دی. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د امریکایانو نه غوښتي دي چې تر خپل وسې پورې کوشش وکړي چې د دغه هیواد طبیعي خزانې خوندي وساتي.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
خبرونه هم د پای ته ورسېده. دغه د سوشي بیروسته د کرکټ په مناسبت خاصه 2 ساعته خبرونه پیل کیږي.
بله زیبا خورستاسونه او نظرانی یوسف زینه ډیره ډیره مننه چې اوریدونکو ته مو د دې ساعت د سیمې او نړۍ او د افغانستان مهم خبرونه واورول. تاسو نه مننه کوو.
موږ تاسو نه مننه کوو. د فیسبوک د اوریدونکو نه مننه کوو چې موږ په وخت خبر کړو. همدا تاسو خبر کړلو
ډیره مننه کور ودان. نو اوریدونکو هغه څه چې یادونه وشوه د افغانستان د کرکټ د بری په مناسبت زمنګ 2 ساعته ځانګړي خبرونه همدا و شروع کیږي او د کابل پر وخت تر د شپې تر 11 بجو پورې به وي. په دغه خبرونه کې په زیمبابوي کې د افغان اتلانو لوبغاړو سره غږیږو، په افغانستان کې د نن له افغان کرکټ روزونکو او پخواني لوبغاړو سره غږیږو، ستاسو ټلیفونونه نظرونه را اخلو، ستاسو پوښتنې ځوابو. نو په دې هله چې زنګونه راوهي د ټلیفون شمیرې ورسته در توایو او کا انټرنیټ لرئ نو کولای شي چې زمنګ پر فیسبوک باندې خپل نظرونه خپل پختنې پریک دی موږ به هماغه جنرا واخلو او تاسو په نمونه به ل ملمنو نه وپختو.
بله شنونده عزیز، ما هم برای خود پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل زمبابوه